د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم او تاسو د دولو صبح جو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له دولو څخه تر 2 بجې په دې غړی کې چې خبری سات ته موږ بیلابل ریپورټون لرو په مختلفو موضوعاتو په تازه حالاتو به مو خبر ساتو. نو هله ده چې را سره پات شي. لمړی به شاهین بنیری ته ورشو، هغه به تاسو خبرونه وایي. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې په یو بمی چودنه کې د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. افغان ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې د سولې لپاره یو نوی پلان وړاندې کړی دی او ناټو ویلي دي چې د روسیې بریدونه د یورو اټلانټیک سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ دی. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې په یو بمی چودنه کې د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. پیښه تېر ماښام د چمن د لویز د دفتر مخې ته هغه مهال وشوه کله چې د غزې څخه د پولیسو یو موټر تېرېده. د کلا عبدالله ډپټي کمشنر طارق جاوید منګل مشال ریډیو ته ویلي چې چودنه د لویز لاین مخې ته شوې ده او د لومړنۍ پلټنو څخه داسې بریښي چې دا د ریموټ کنټرول په وسیله ترسره شوې ده. د یوې پوښتنې په ځواب کې نوموړي زیاته کړه چې د چودنې باوجود به د نور کله په شان نن هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله پرانستې وي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر ضیا لانګو دا برید غندلی دی او په یو بیان کې ویلي دي چې د پیښې ذمهوار بنسي او قانون ته به سپاري. د روسیې چا د برید ذمهواري نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې د سولې لپاره یو نوی پلان وړاندې کړی دی. یو لوړ پوړي افغان چارواکي د نومونو خودو په شرط د مشال ریډیو افغان څانګې ته د مارچ په 23 ویلي چې ولسمشر امریکایي چارواکو طالبانو ته وړاندیز کړی دی چې د سولې د لوزنامې د لاسلیک کېدو نه وروسته باید په شپږو میاشتو یا کال درنه ولسمشریز انتخابات وشي. چارواکي زیاته کړې چې ولسمشر غني به د خپل وړاندیز نور جزئیات د اپریل په میاشت کې په ترکیه کې د سولې په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې ښکاره کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د آزاد اروپا راډیو ته ویلي چې هغوی به د وړاندیز د ارزونې نه وروسته په دغه اړه خپل نظر شریک کړي. پاکستان به د کووید 19 ناروغۍ نه د خوندي پاتې کېدو لپاره 1 میلیون واکسین د روانې میاشتې په پای کې ترلاسه کړي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر پرون رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د چین جوړ ساینوفارم او کانسینو واکسین دي چې تر ټولو وړاندې اخیستل شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې ټولې 1,90,000 واکسین اخیستي دي او د یو شمېر کمپنیو سره د 2 میلیونه نورو اخیستو لپاره خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومتي چارواکو تر مخه په پاکستان کې د کووید 19 د ناروغانو شمېره یو ځل بیا په ډېرېدو ده او حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره بندیزونه لا ډېر کړي دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلی دی چې هیواد د پاکستان سره ښې اړیکې غواړي. دا خبره نوموړي پرون د پاکستان د ورځې په مناسبت د وزیر اعظم عمران خان په نوم په یو لیک کې کړې ده. د پاکستان ډان رسپانې د یو راپور تر مخه دا لیک په اسلام آباد کې د هند های کمیشن لخوا د پاکستان د کورونو چارو د وزارت د لارې استول شوی دی. وزیر اعظم مودی لیکلي دي چې د یو ګاونډي هیواد په حیث هند د پاکستان د ولس سره د ښه اړیکو خواهش لري او د دې لپاره له ترهګرۍ او تربګنۍ نه پاک او باوري چاپیریال ډېر مهم دی. د هند ان ډی ټی وی د حکومتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې دا یو د معمول خبره ده او داسې لیک هر کال استول کیږي. دا پرمختګ په داسې وخت کې کیږي چې وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 13 په اسلام آباد کې یو امنیتي کانفرنس ته وویل چې د اړیکو بحالولو لپاره به هند ته اړومبې ګام اخیستل وي. او ناټو ویلي دي چې د روسي بریدونو روسیې بریدونه د یورو اټلانټیک سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ دی. د ناټو وزیرانو د مارچ په 23 په برسلس کې د خبرونو وروسته په یو بیان کې ویلي چې زورور او ټولواکه قوتونه او غیر دولتي فعالین د انټرنیټ او سایبر خطرو او ټکنالوژۍ په ناوړه توګه کارولو سره په قانون ولاړ نړیوال نظام ته یوه ننګونه ده. له دې یو ورځ وړاندې د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي وو چې د مغربي نړۍ د بې ثباته کولو لپاره د چین پوځي عروج او د روسیې بریدونه داسې خطرونه دي چې د ناټو اتحاد ته اړتیا لري. دا وو د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو شاهین بنری اورید چې خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. په ریپورټونو کې به وایي چې په جانیخیلو کې د ځایي ځوانانو د وژنې پر ضد شروع شوې مظاهره نن په څلورمه ورځ هم روانه ده. په چمن کې چاودنه شوې ده. چارواکي وایي پر ګواښونو خبر وو او د امنیت لپاره یې ګامونه اخیستي وو. له مومندو غیب کړل شوو کسانو کورنۍ له حکومته د هغوی راستنېدل غواړي. د پولیسو په ولکه کې د مړ موندل شوي شازیب کیسه به واوري.
مونږ وکتل چې شازیب هلته ننه په کامرا کې پروت و، سار یې شلیدلی و، دا لاسونه یې ټول داسې و چې سور شین و. پته نه لګیږي چې سوچ هم نشم کولی چې دا به څه ووایي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم درته لرو. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. څلور ورځې مخکې په جانیخیلو کې د څلورو هغو زلمیانو مړی وموندل شول چې تښتول شوی وو. له همغې ورځې رئیس جانیخیلو په بنو کې د پوځي کلا مخې ته د مړي د احتجاج په توګه ایښي او وایي چې غوښتنې یې ونه منل شي نو اسلام آباد ته به یو سي. دوی د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات د وژل شوو کسانو کورنیو لپاره معاوضه او د پیښې عدالتي پلټنې غواړي. پولیسو ویلي چې پلټنې یې روانې کړې دي چې دا ځوانان چا او ولې وژلي. موږ سره زموږ همکار عمر وزیر د ټلیفون په کرښه راغلی دی، هغه سره به خبرې وکړو، نور تفصیل به تیو غواړو. عمر، دغه خلکو مظاهره کوم ځای ته ورسېده، څه وایي دوی، چا ورسره خبرې کړې که نه؟
بالکل بشیر، څنګه چې تاسو وې، په جاني خلو کې د سلور وژل شو زلمیانو د وژنې پر ضد چې کوم احتجاجي پرلت هغه د تیرې اتوار نه چې کوم پیل شوی دی لا هم دوام لري. هماغه شانتې روان دی او د شپې هم دغه شانتې په دغه پرلت په ځای کې خلک ناست وي. دغلته خو دا به ووایم چې دا صرف د جاني خلو مشرانو او ځوانانو لخوا نه دی، بلکې په دې کې مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو هم تر اوسه پورې ګډون کړی دی. نن هم د عوامي نشتل ګوند صوبایي چې کوم صدر دی امل ولی خان او دغه رنګ سردار حسین بابک هغه هم را روان شوی دی دغه پرلت ته ځان رسوي. دغه رنګ د جمعیت علما اسلام چې کوم مختلف صوبایي قائدین دي هغه هم را روان شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او محسن داوړ هم تیره ورځ راغلي ول. دغه رنګ د غورځنګ نور مختلف چې کوم مشران دي هغه په دغه پرلت کې ناست دي. ورسره خو شا چې کوم شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، لکی مروت او مختلف قبایلي مشران دي دغه درنا ته چې کوم دی وخت په وخت راځي او دا به دستور چې کوم دی یا روانه ده. او د دې کې چې کوم سو پرې د مذاکرات خبره ده، د ځلی انتظامیه او دغه دغلته چې کوم فوزي مشران دي دا غوي د پرلتوالو سره مذاکرات د څلور ورځو نه روان دي. خو لا هم هغه مذاکرات پای ته نه دي رسیدلي، څه نتیجې نه دي ورکړي. په دې مذاکراتو کې په دې کې درې بنیادی غوښتنې دي چې تر ټولو لومړی چې پاغه باندې تر اوسه پورې دوی متفق شوي نه دي، هغه دا چې دغلته هر ډول چې کوم وسله والې ډلې دي د دوی په وینا چې دوی ورته ګوډ او بیډ وایي دا یو هم منظور نه دی د دې مخنیوي د وشي. په دغه غوښتنه باندې چې کوم دی دوی کلک ولاړ دي چې پاغه باندې تر اوسه پورې اتفاق نه دی شوی او دغه رنګ زرای نه دا معلومیږي چې اتفاق په دې باندې نه دی شوی چې د دې لپاره یا لار نه دا هماره شوی چې کم ډول د دې خلاف مطلب کم ډول ګامونه پورته شي. دغه زموار سوکته دلته قبیله سمره کردار د کولی شي حکومت په دې لړکه سوچي. د سره سره دویمه غوښتنه دا ده چې کم سلور وژل شوی ځوانان دي چې شل ورځې وړاندې له درکشي ول شل ورځې پس د غوي جسدونه په خاورو کې لاندې چې کم د جنی خلو مشران وایي د قبیله غا چې هلته کم سپی و هغې راایستلي وو هغې نه معلوم شول. نو د دې وژونکو عدالتي پلاټنې دوی غواړي، ورسره متاثره کورنیو ته دوی انصاف غواړي. نو ذرایع نه دا معلومیږي، مختلفو چارواکو سره هم چې مونږ خبرې شوې دي چې په نورو باندې اتفاق شوی دی. خو تر اوسه پورې چې کومه یوه مین غوښتنه ده هغه دا ده چې دغلته د هر ډول وسله والو ډلو د مخه ونیسي حکومت او د دې ذمهوري د حکومت او د سیکورټي ایجنسو ده. نو په دې باندې خبرې روانې دي. د شمامد وزیر چې کوم ده پی ٹی آئی صوبائی چې کوم منسٹر هم دی هغه هم پرون ورغلی وو. د شپې تر نه وخته پورې د مذاکرات روان وو. خو اوس پکې تازه خبر دا هم دی چې تر 12 بجو پورې دوی دا مذاکرات چې کچرته کامیاب نشول نو د پرلتوال چې کوم مشران دی هغه دا وایي چې نن ورځ به دوی بیا هم په جاني خېلو کې وي، تر ماښامه پورې انتظار کوي کنه وه بیا به سره د مړو دوی د مړو د ښخولو نه انکار کړی دی، هغه هم هغه شانتي پراته دي. نو دوی بیا وایي چې بیا به سبانه دوی راضي بنو ته او بیا به سره د مړو دوی دغه احتجاجي پرلت پېښور ته غځوي، او که هلته هم د دوی غوښتنې پوره نه شوې نو بیا به دوی دغه اسلام آباد ته بوزي. نو دغه پرلت یا روان دی، د ضلعي انتظامیه او د پرلتوالو ترمنځ مسلسل بار بار دغه وفدونه ځي او راځي، خو لا د دوی په خبرو باندې اتفاق نه دی شوی. جی بشیر
عمر اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی و عمر دل چې جان خیلو کې کوم احتجاج روان دی، زئی څلور کسان چې وژل شو اغلا هم پسې روان دی، او خلکو دا هم ویل دي چې مړی به تر هغه خخ نه کی او تر څو چې ورته چارواکو د غوښتنو ډاډ نه وي ورکړی د منلو، او دوی دا هم ویلي دي دا ګواښ هم کړی دی چې کېدای شي اسلام آباد ته پسې دا مړی ویسي. دوی د هر ډول وسلوالو خلاف یو شان عملیات غواړي، د وژل شوو کسانو کورنیو لپاره معاوضه غواړي او د پیښې عدالتي پلټنې هم دوی غواړي. دی پولیسو ویل دي چې پلټنې روانې دي چې دا معلومه کړي چې دا کسان ولې او چا وجلی دي. په دې اړه باندې یوه ویډیو هم شته د مرشاد ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې، تاسو هغه هم کتلی او ملګرو دوستانو سره شریکولی شئ.
د مشال ریډیو د چار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه،
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا،
د کرخي په غاړه
په دونی مو بجو،
مشال آنلاین
په درېنی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پا پاوکم سلورو بجو،
تاندی هیلی
په پا پاو باندې سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشریږي. اوس یو رپورت د ورزو د بلوچستان په چمن کې د لیوی ځواکونو مخې ته شوې 14 کې د دریو کسانو تر وژل کې دوه ډیر لسو تر زخمی کې دوه وروسته څلور ټپیان چې سرسری زخمیانو کورونو ته لیږل شوې دي، پاتې هغوی په کوټه کې تر درملنې لاندې دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمهوري نه ده منلې. چارواکو دا د ریموټ کنټرول بمی حمله بللې. دوی وایي دوی ته ګواښونه ورکړل شوي وو او د امن ټینګ ساتلو لپاره ترتیبات هم نیولي، خو دا نه دي ویلي چې د ترتیباتو باوجود ولې چاودنه وشوه. ایوب ترین مو په نور حال خبر کړي.
د پښتنو پلتہ چیرما د بلوچستان په سره د شهر چمن کې تیر ماښام هغه مهال و زور ور چاودنه وسوه، کله چې د پولیسو یو موټر پر تاج سړک باندې د لیویز لاین څخه مخ پر تیرېدو په چاودنه کې شپارس کسان ټپیان شول. څوک چې سم د لاسه د چمن و ځای روغتون ته ورسول شول، چیر چې د یو ماشوم په ګډون درې زخمیان خپل ژوند د لاسه ورکړي او څلور نور معمولی زخمیان د لومړنۍ درملنې وروسته ډاکټرانو د روغتون څخه بیرته خپل کورو ته ستنه کړې دي او نه ټپیان د نور علاج لپاره وکوټ ته راوړی دی. د چاودنې وروسته په ګڼ شمیر کې سرحدي عسکر د پیش و ځای ته رسېدلي او هغه سیمه د نور پلټونو په خاطر ګیر چاپیره محاصره کړې ده، خو تر دم ګړی پورې څوک نه ونیولی او نه هم یوې ډلې د دغه وروستۍ چاودنې ذمېداري په غاړه اخیستې ده. د چاودنې څخه د پولیسو د موټر سره سره و ځینې نور موټرانو ته هم زیان اوښتې دي، خو د چمن د پولیسو ایس ایچ او په دې چاودنې کې خوندي پاتې شوی دی. په دې ترڅ کې د کلی عبدالله ډیپټي کمشنر طارق جاوید مینګل و مشالیډو ته وویل چې چاودنه د لیویز لاین و مخ ته شوې ده او د لمړنۍ پلټون څخه داسې بریښي لکه چې په موټر سایکل کې د پټ کړل شوی ریموټ کنټرول بم عمل دغه چاودنه سوي وي.
تھریټس ته مې 23 مارچ کې والے سے تھریټس ته مې دی. ہم نے صبح بھی بڑا فنکشن کیا ہے، یہاں صادق کرکٹ گراؤنڈ ہے ہمارا، اس میں ہم نے کیا ہے، تو ہم تو اس پہ ذرا گھبرا رہے تھے، اللہ نے کرا۔
کلی عبداللہ ڈپٹی کمشنر طارق جاوید منگل وائی چې د درویشتم مارچ د ورځې په اړه دوی ته دڑکا یا تھریټس وو، خو پر دې برسېره دوی د درویشتم مارچ د ورځې په مناسبت سره ټول پروګرامونه تر سره کړل، ځکه چې په صادق لوبغالي کې تر ټولو لوی دستور جوړ شوی و، تا کوم چې په ګڼ شمیر کې شاریانو ګډون وکړي. دې پوښتنې په جواب کې ډیپټي کمشنر کلب عبدالله زیاته کړه چې د 14 برسېره به د امیش په ډول نن هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله خلاص وي او د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ به د خلکو د تګ راتک ترڅنګ هر ډول دواړخیز تجارت هم روان وي. پر 14 باندې خپل د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو سخت خوشنۍ څرګنده کړې ده او د پیښ په اړه د ځایي چارواکو څخه رپورټ طلب کړی دی. دلته په کوټ کې په جاري شوی یو بیان کې نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت به ډیر ژر د چمن په 14 کې تورن کسان نه یوازې ونیسي بلکې د قانون لاندې به سخت سزا هم ورکړي. د دې ونې ورده چې 14 په داسې وخت کې وسوه کله چې پرون د هوا د نورو برخو په ډول په سرحدي شار چمن کې هم د دروشتم مارچ یعنی د پاکستان د ورځې په اړه غونډي او دستورې جوړې شوي وې.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به ووري چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستل شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی مشال انلاین خبرونه تاسو نن وړاندې کوو. خو اوس یو رپورت. تیر هفته به مو په خبرونو کې اوریدلی وو چې د مومندو کورنۍ او د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته مظاهره وکړه. په دوی کې د خپل دوی کسانو د خپل غیب کوشو خلکو د مندلو غوښتنه کوله. اوس دوی ګواښ کړی که حکومت یې په غوښتنو همداسې غوږونه کاڼه واچوي نو د مارچ په 9 به په غلنۍ کې د احتجاجونو یوه نوې لړۍ شروع کړي. دوی وایي څو وارې له حکومت د ورکو کسانو د مندلو په اړه دوی غوښتنې کړې دي خو حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. انیسا اجمل پی رپورټ لري.
په مومند ضلع کې د لادرکه شوو کسانو د کورنۍ غړو ویلي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د مارچ په 9 به د غلنې هډکوارټر او لاغرستو په راولپنډۍ کې د پوست دفتر مخې ته احتجاج کوي. په دې ضلع کې د لادرکه کسانو لپاره د کمیټې یو مشر زاهد ساپي د مارچ په 13 مشال ریډیو ته ویل چې په مومندو کې د تیرو 1100 کلونو راهیسې شاوخوا 1.6 کسان لادرکه دي او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري.
ډېرې پیرې احتجاجونه وکړل او د حکومتي چارواکو سازمن دلته خبرې شوې دي. خو د بده مرغه چې کومې وادې دوی همیشه کوي دي نو هغه وادې سرته نه دي رسولي. اوس پورې چې زمونږ کوم معلومات دي داسې وایي چې دلته یو څه خلک شته په جیلونو زندانونو کې چې هغه به موږ در تر زره ښکاره کړو. کوم چې ورک شوي بې درکه شوي خلک د هغوی چې کومه کمیټې هغوی دا فیصله کړې ده چې موږ به د راولپنډۍ جی ایچ کیو کوم د هغې مخې ته به درنه
زید ساپی دا هم ویل چې د لادرک کسانو پړې د مارچ په 2 په پیښور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاج وکړ. خو د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق غنی او د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر پرته ورسره د حکومتي ګوند یا حکومتي ادارې یو غړي ونه لیدل نو ځکه په راتلونکي کې د نور احتجاجونو پریکړه وکړه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو سره مو په دې اړه د رابطې هڅه وکړه خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. د مومند اوسیدونکو امیر افضل بیا ویل چې په 2015 کال کې ورور عاصم خان روک شوی دی او دغه د موندنې لپاره په پیښور عدالت د بشري حقوقو ادارې او راولپنډۍ پوځي دفتر کې درخواستونه جمع کړي دي.
او زما ورور چې اوره دی هغه معلوم کړه چې د شپې وره دی خو دغه راته وایي چې ستاسو ورور نشته نو وایي دی نور به مې تاسو زما ورور وایي چې تاسو ما دا غږ نه شوه کړی دا بس په بوت راځي دا خبر ما ته وکړي دی وی چې دا ستاسو ورته کوم دی تا طالبانو سره کاڅ سره و زما ورور چې کوم دی نو دی دا کې دا کارمن سه بولا ورته وای دا خطه کو دا 50000 روپۍ نه په هغه وخت ورکړل چې کنه دی طالبانو خلاف زما ضرور او د طالبانو سره جنگونه کول او بیا دا دې نه بعد چې کله روشل ان پی او درستان ولا هغه ولا 10000 روپۍ نه ورکړل په دې خبرو چې دا ډېر بهادر انسان دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی چې په بیړنۍ توګه په داسې قانون سازۍ کار کوي چې لمخې د خلکو لادرکه کول جرم وګڼل شي. د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د مارچ په 19 په دیړه ویل چې وزیر اعظم د بلوچستان د لادرکه کسانو خپلوانو سره تر لیدو وروسته خپل ځانګړي سیکرټري ته امر کړی چې د دې کورنۍ او د لادرکه غړو په اړه ورته په سمدستي توګه کره معلومات ورکړي. د خیبر پختونخوا ایډوکیټ جرنل شمایل بټ بیا د لادرکه کسانو پړه مشال ریډیو ته ویل ل استخباراتي ادارو سره چې کوم کسان دي د غینومونه عدالت ته ورکړل شوی، خو هغه کسان چې د لادرکه کې دوه وجوهات یې نور دي نو پړه حکومت هم اس معلومات نه لري.
کم تن چې لادرکه شي او معلومات یې نه وي نو خپلوان یې په اړه په عدالت کې درخواست وکړي چې د غتن امنیتي ادارو نیولی دی. نو های کورټ دا درخواست صوبایي او وفاقي حکومتونو او امنیتي ادارو ته واستوي چې آیا دا تن تاسو رشته او کنه. بیا استخباراتي ادارې په خپل ریکارډ کې د ورک تن معلومات وګوري، نو که هغوی سره وي خو عدالت ته یې وړاندې کړي، او که نه وي نو بیا خو حکومت په دې کې هیڅ نشي کولی. خو هغه کسان چې کورنۍ یې وایي ورک دي او استخباراتي ادارې موږ ته لیکلي راکړي چې هغوی سره هم نشته، نو دغه کسان یا خو د افغانستان جهاد پر مهال هغه هیواد ته تللي یا چا تښتولي او یا د جرایم پیشه کارونو په وجه موجود نه دي. نو د دوی په اړه خو حکومت هیڅ نشي ویلې.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره له 2011 کال راهیسې یو کمیشن جوړ شوی دی. د کمیشن د روان کال د جنوري میاشتې په ریپورت کې ویلي چې تر دې وخته د 6,940 لادرکه شوو کسانو مقدمې وړاندې کړل شوې چې پکې 4,822 هواري کړل شوي دي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د په فیسبوک او ټوئیټر باندې هم موږ یو تاسو کول شئ چې له غزه موږ واورئ. تاسو به خبرې سو مخ کې د مارچ په 14 د پېښور د غربي پولیس تانې د زیمور په نه 14 کلن شازیب د دغه تانې په بندیخانه یا حوالات کې ځان ته زندګی کړی یا پانسی کړو، خو دغه کورنۍ په دې باندې شک خودله وایي چې شازیب دا سکار نشي کولای، بلکې دوی داوه کوي چې شازیب باندې ډیر زیات تشدد شوی و. په اړه یې دا ځانګړی رپورټ او روچې زموږ همکار شانواز ترغزی جوړ کړی.
د پیښور په یو حوالات کې د مرشوي 14 کلن شازیب دواله خلک ور روان دي. د مارچ 15 د شازیب د کور مخې ته په لوی درمن کې خلک ورتلل او د کورنۍ سره یې اول فاتحه او بیا پیغام راځي کوله. د مارچ په 14 شازیب د پېښور د پولیسو په یو حوالات کې مړ شوی او په هغه ورځ د پولیسو لخوا وویل شو شازیب سره د موټر سایکل کاغذونه نه وو. دوی ونیو حوالات یا بندیخانه کې واچو او شازیب په حوالات کې ځان ته تیزنده یا پانسی اچولې. ولې وروسته پولیسو وویل چې شازیب په صدر بازار کې د یو دکاندار سره جنګ وکړ، تمانچې ورپسې له کوره راوړه او دکاندارانو ونیو، دوی ته حواله کړ او دوی مانه پولیسو بیا په بندیخانه کې واچاو. خو کورنۍ وای شازیب هیڅ کله ځان نه دی پانسی کړی، بلکې دی وژل شوی دی. د شازیب پلار خیال اکبر له ډېرې مودې راهسې په عربستان کې مزدوري کولی، خو څو میاشتې وړاندې د کورونا د لاکډاون د وجې په ویزو او یا تګ راتګ بندیزونو له وجې نن وختونه په کور دی. خیال اکبر او د کورنۍ د خیبر ضلع د کجورۍ برقم برخیلو نه شپږ کاله وړاندې کډه وکړه او د پېښور مولازو چوک په خوا کې په لوسۍ ته په وتلي لار باندې په یو کلیواله سیمه کې په کرایه کور ونیو او په همدغه کور کې دوی لا هم میشتې. خیال اکبر د مارچ په 14 مشاد ریډیو ته ویلي وو باید د زوی د مرګ پوره پوره پلټنې وشي او ذمهوارو ته دې سزا ورکړې شي.
ما ته تانې نه کال راغلو هغه راته وویل چې شازیب ستا بچی دی. ما وویل بالکل زما بچی دی شازیب. ویل یې هغه راشه تاسو د ماشوم بوزي د هغه سره بایک دی، د بایک کاغذونه ځان سره راوړي. هغه چې زه هلته کې لاړم چاپ سي اخوا زما وویل دلته کې شازیب تاسو کال کړی دی. نو ما ته چا هغه نه راکول، حالات یې نه راته ویلو چې دلته کې خو بیا تقریبا چې د دوو غنټو پورې مونږه تا کې اخوا دی خو اخوا دی خو بیا را ته چاور وې دلته کې څوک مرشوي د دوسر ځان مرکړې وای او یا څه ما خو داسې سوچ نه و چې سازید د دوسر مرشوي ما ول څه څوک بيوي څه که هر څنګه کړي وي خلګ و سات بعد ما ته لګا پاته ول کې چې د کې د شې د ماشوم د شازیب نوي نو مونږ وکړه چې شازیب التنه نه په کامرا کې پروت و ساري شلېدلې و دا لاسونه ټول داسې و چې سور شین و پاته نه لګي چې سوچم نشم کولای چې دا به څه وای
دا شازیب لکور نه غد هغه سکول راسین سکول سیستم ته لاړم دا سکول د شازیب لکور څخه پښپک کیلومتره کې هم پور سره کروڑ باندې جوړ دی د سکول په دروازه کې ولر څوګیدار وای د کرونا لوج ما شومان خو پر رخصت دی البته زنانه پرنسپل روبینا شاهین سکول کې موجوده ده
وړو کې غوندي خبره باندې یریدو اخو دومره انوسنت ماشومو اوس پوری کله داسې د شوي چې د ماشوم چا سره فایټینګ کړیو یا آرګیو کړیو چې موږ به یو خبره ویل دی به بس یو سنټنس ویل اوکې مام سوري آی ویل نوټ ډو اٹ اگین که زه ډېر زیات حیران یم چې دا رومرز ډیولپ کیږي چې هغه سره ګن وو او دا شزونه
کله چې صدر بازار په خبر ته ورلم هلته له ټولو وړاندې شفی مارکیټ مخې ته ودرېدم وملي دل چې د مارکیټ سکیورټي عمله ولاړه د پخړ کو نظر هم ساتي او کوشش کوي چې مارکیټ ته کوم گاډې دننه نشي چې کومه لنجه هم جوړ نشي او لارې هم بندې نشي شفی مارکیټ او لیاقت بازار دی او بل سره تړلي بازارونه دي او ویل شي چې شازیب د لیاقت بازار دی او دکاندار سره جګړه کړې و دغلته مې د دکاندارانو نه پوښتنه وکړه چې تاسو د جګړې په وخت موجود وای نو هر دکاندار به راته ویل نه ځکه دغه د اتوار ورځ و او دوی په هر اتوار چټي کوي نو مارکیټ مکمل باندو دوی ویل چې د سکیورټي عمله هر وخت او هر ورځ موجوده وي شازیب چې په کوم دکان کې جګړه کړې و هغه د پیښور وسیدونکو د اعجاز احمد او د اورونو یې دی اعجاز احمد داسې 22 کلن ځوان دی او تر دوم ټولګي پوري سبق ویلی او بیا یې پریخه نن سبا هم په دغه دکان کې د ماشومانو د لوبو شایان خرڅوي او اعجاز احمد یو ورور او پلار د مشاد رډیو سره خبرې نه کولې ځکه د دوی په وینا له خبرو نه منې کړې شوی خدای ونه وای چې چا منې کړې دي لقد بازار کې هم دغه بازار د دکاندارانو اتحادی د مشر شوکت الله همدرد په وینا چې دلته په سونو دکانونه دي د هر دکان مخې ته بیا د تړو او یا د چابړو والا هم په لارو کې ناستو او شوکت الله همدرد په دغه بازار کې د کتابونو خرڅولو لوی دکان دی
دا لک چې سو پور راغلی او کنه باقی دا تماچو ور سره دا د موټر سایکل یا د کاغذونو خبره نه و خبرم د دیوا د 15000 کیلو نه و او 9000 روپے د سر ډن کا نوزدا مې ما چیر دی کې صح حقیقت ته حقیقت دی وشي زګه دغه ټیم پورې خو مونږ نه دی کتلې چیر دل چا بد دکاندارانو راټینګ کړي دی او تانه ته رسول دی پولیس دغه ته ووم نه موجودم نو
ته خو باورې دی لې چونګ تاسو خپل نه وي په دغه ورځ
دغه ورځ دې د ایتوار ورځ دې ایتوار ورځ مو چټي خو چې ما سمره معلومات کړې دي الکانو نه نوغي ویلي چې ار دې الګ داسې حرکت کړې دي بیا موږ نیولې دي او تانه تم حواله کړې دي
د بازار خپل سکیورټي څومره دلته داسې سکیورټي دي ته نه
زموږ د بازار موږ پرایوټ ساتلې دي سکیورټي ګارد چې لکه بازار کو لوکي چې جنگ جګړه کم سړې او کې نو د دې په کې کار نشته د دې دا کار دی چې دې پولیس تاواله کې
دغه ماشوم دې څوکیدارانو پولیس تاواله کې
نه جی د دکاندارانو کړو دغه ځکه کې څوکیدار نو
مشهد رډیو کوشش وکړه چې د پولیسو تانې تور شي او په دغه ځای کې د چا سره خبرې وکړي خو د شازیب د مرګ په کیسه کې د حکومت لخوا عدالتي کمیشن جوړ شوی نو د تانې یو تن هم خبرو ته تیار نه و البته د پیښور ځلې د پولیسو مشر عباس احسن سره مشهد رډیو خپل پختن شریک کړي وي او د هغه خوا دا جواب ملو شوی
همغه بل چې سی سی ټی وی کیمرې لګېدلې په لاک اپ کې لګېدلې په رپورټینګ روم کې لګېدلې ایس ایچ او په کمره کې لګېدلې او هغه کې موږ خپل هم ډېر غور سره وکړو سټډیم کړو دا چې د دې کې سره سین او نس بهر نه چاول سره شیور کړي خو هغه خپل د جامو سره حصہ اغستو هغه نه ځان چلی دسه پړې جوړ کړو هغه منه ځان ځوان پړې وځي جوډیشل انکوایری روانه ده هیڅ به دا ټولې خبره کلیئر کیږي یو خدای جووینایلو ټریټ شوی نه ده دای کی د چا نیګلیجنس او اوسس کېدل پکارو چې کم کارونه نه دي شوی
په خیبر پښتونخوا کې په موجوده وخت کې درې نیم سو کم عمر ماشومان په بیلابیلو جیلونو کې پراته دي چې پکې یو کم عمر جنې همدا د ماشومانو د حقوقو لپاره د کارکونکو او د جنرال ډیولپمنٹ پاکستان یو صوبای مشر عمران ټکر مشاهد رډیو ته وویل جوینل جسٹس سسٹم یا د ماشومان د انصاف نظام د قانون دلان د ماشومان به هیڅ کله حوالت او یا جیل ته نزی خودل ته تر دې دمه د گرفتار ماشومان د ساتلو د پاره یو اداره نه ته جوړه شوی. نو دا پوښتنه چې د قانون دلان د باید دغه ماشومان چیرته وساتل شي، عمران ټکر یې په قانون کې لیکلی شوی ټکی داسې بیان کړل.
نو قانون دا وایي چې تب دې په ابزرویشن هوم کې چې ابزرویشن هوم تا سره نه وي نو تب دې پروبیشن آفیسر ته په نگرانی کې ورکې. که پروبیشن آفیسر نه وي نو بیا په ټولنه کې دننه یو با اعتماده کس ته چې دی نو هم ورکول شي. نو زه دا وایم چې د دې ذمہ وار چې دی یو د پولیس چارواکي چې کوم دي او دویم چې دی زموږ صوبایي حکومت دی، ځکه ابزرویشن هوم جوړول دا د صوبایي حکومت ذمہ داری.
شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو دولسنیو بجې شوې. له شاهین بنیری د خبرونو لنډی زور. سلام شه د یو مهم خبرونه. د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په یو بمی چودنه کې د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي او دیار لسنور ټپیان شوي دي. په خطر مخام د چمن د لویز د دفتر مخې ته مهال شو کړل چې د غزې څخه د پولیس یو موټر تیرېده. چارواکي وایي د پیښې پلټنې روانې دي. پاکستانی طالبانو د برید ذمہواري منلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې لپاره یو نوی پلان وړاندې کړی دی. لوړ پوړي افغان چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ډیډو افغان څنګه ته ویلي چې ولسمشر امریکایي چارواکو او طالبانو ته وړاندیز کړی دی چې د سولې د لوزنامې د لاسلیک کېدو وروسته باید په شپږو میاشتو یا کال دننه ولسمشریز انتخابات وشي. د چارواکي په وینا ولسمشر غنی به د خپل وړاندیز نور جزئیات د اپریل په میاشت کې په ترکیه کې د سولې په اړه یو نړیوال کانفرنس ته وړاندې کوي. پاکستان باید د کووډ 19 ناروغۍ نه د خوندي پاتې کېدو لپاره یو ملیون واکسین د روانې میاشتې په پای کې ترلاسه کړي. د منصوبندۍ او فقهي وزیر اسد عمر پرون رویټرز خبرې ایجنسی ته ویلي چې دا د چین جوړ ساینوفارم او کانسینو واکسین دی چې تر ټولو وړاندې اخیستل شوی دی. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي دي چې هیواد د پاکستان سره ښې اړیکې غواړي. د خبره نوموړي پرون د پاکستان د ورځې په مناسبت د وزیر اعظم عمران خان په نوم په یو لیک کې کړی ده. د هند این ڈی ٹی وی د حکومتي چارواکو د قول لیکلي دي چې دا یو د معمول خبره ده او دا سلیک هر کال استول کیږي. او ناټو ویلي دي چې د روسیې بریدونه د یورو اټلانټیک سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ دی. د ناټو وزیرانو پرون په برسلس کې د خبرو وروسته په یو بیان کې ویلي چې زورور او ټولواک قوتونه او غیر دولتي فعالین د انټرنیټ او سایبر خطرو او ټکنالوژي په ناوړه توګه کارولو سره په قانون ولاړ نړیوال نظام ته یو ننګونه ده. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی شاهین بنیری ته د خبرونو لنډیز وایي. او سم یو رپورت زو د افغانستان په اړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو نوې د سولې طرح یا وړاندیز کړی دی. د خپل پروپوزل یا طرح کې ویل دي چې طالبان کولای شي د افغان حکومت برخه شي او د دې لپاره به په راتلونکي کې ژر انتخابات کیږي. د دام ویلي چې یا په شپږو میاشتو کې او یا هم تر هغې وروسته چې کومه موده د طالبانو او نړیوالو لپاره د منلو وړې انتخابات کېدلی شي. د ده په طرحه کې دا هم راغلی دی چې په راتلونکو انتخاباتو کې که د طالبانو اعتراض وي نو ولسمشر غنی او د هغه دوه مرستیالان په دغه ټاکنو کې برخه نه اخلي. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل دسته نور معلومات وړاندې کوي.
د جمهوری ریاست یو جګپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې ښکاره شي پرون ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی به د سولې لپاره خپله طرحه د ترکیې غونډې ته وړاندې کړي. په دې طرحه کې ویل شوي دي چې که طالبان پر اوربان موافقه وکړي نو له موافقې وروسته د شپږو میاشتو په ترڅ کې به له وخته مخکې انتخابات وشي. د جمهوری ریاست سرچینې وویل د هغې طرحې له مخې چې ولسمشر یې د ترکیې غونډې ته وړاندې کوي اوسنی حکومت به چې ښاغلی غنی مشري کوي د سولې د حکومت په توګه کار ته دوام ورکړي. سرچینه زیاتوي چې په افغانستان کې له وخته مخکې انتخابات د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او متحدو ایالتونو تر څارنې لاندې ترسره کیدی شي. سرچینې دا هم ویلي چې طالبان له انتخاباتو مخکې د یو میکانیزم په اساس کولای شي د سولې په حکومت کې ګډون وکړي. وزارتونه او ریاستونه اداره کړي او جنگیالي به د افغان امنیتی ځواکونو په لیکو کې جذب شي. د دې چارواکي په وینا پر دې هم بحث کیدای شي چې د طالبانو استازو ته به په پارلمان او حکومت کې په کومه کچه ونډه ورکول کیږي. د ارګ دا سرچینه همدار از وای د دې لپاره چې له وخت مخکې انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو مخه ونیول شي او د طالبانو شکونه لري شي، ولسمشر غنی او دواړه مرستیالان به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. سرچینه زیاتوي چې د ولسمشر دا طرحه له امریکایي چارواکو سره شریکه شوې ده څو په دې اړه سلا مشورې وکړي. دا طرحه داسې مهال وړاندې کیږي چې ټاکل شوې ترکیه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې برخه واخلي او دقیقه نیټه یې هم تر اوسه رسمن نه ده اعلان شوې، خو د ارګ د چارواکي وویل چې ښایي دا غونډه د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. د ترکیې د غونډې یادونه افغان ولسمشر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په لیک کې هم شوې وه او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر چټکول بلل شوی و. طالبان وایي د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه وروستۍ پریکړه به په قطر کې د دواړو خواوو د مرکچي پلاو په خبرو کې کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا څرګندونې پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړې. ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان تیرو انتخاباتي تجربو ته په پام سره به طالبان هیڅکله په داسې یو بهیر کې برخه ونه اخلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د وروستي سفر په ترڅ کې د سولې یو طرحه وړاندې کړې وه چې د موقت حکومت جوړېدلې یوه برخه وه، خو ولسمشر غني تل ټینګار کړی چې واک به یوازې د انتخاباتو له لارې وسپاري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستري ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې د مشال ریډیو د ایپ د لارې زموږ ټولې خبرونه همدا اوس تاسې اوریدل شئ. که کوم خبرونه تاسو نه تیره یا هغه هم کول شئ لاړ شئ ایپ ته او له هغه ځایه یې واورئ په پخوانیو خبرونو کې. او د دې ایپ کمال دا هم دی چې تاسې کول شئ د خپلو دوستانو سره په ډیره اسانۍ سره مواد شریک کړئ د فیسبوک او د ټویټر او د نورو لارو نه چې تاسو یې استعمالوئ. د دې لپاره د دې ایپ د ډاونلوډولو لپاره تاسو ته د سمارټ فون ضرورت دی او د انټرنیټ ضرورت دی. که موبایل مو انټرنیټ لري تاسو پکې د ایپ سٹور نه یا هغه چې کوم اپلیکیشن د کوم ځای کې کوم سٹور کې د هغه ځای نه تاسو ډاونلوډ کولای شئ. اوس یو بل رپورټ ته ورزو او دا د افغانستان د نیمروز ولایت د کمال خان بند په اړه دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن نیمروز ته ورغلی و او هغه د کمال خان بند افتتاح کړ. دا بند د اوبخور د اوبو لپاره په بنیادی ډول جوړ شوی دی خو بجلی هم تولیدوي. په دې بند باندې له تیرو تقریبا 40 کلونو راهیسې په مختلفو وختونو کې کار شوی و، خو یو په ایران اعتراض درلود ځکه چې د دې اوبه ایران ته ځي او بل د امنیتي مشکلاتو د وجنه د نشو پوره کېدلی، خو اوس پوره شوی دی او چارواکي وایي چې دغه سیمې خلکو لپاره دا ډیر ګټور دی ځکه چې دغلته به دښتې به په زراعتي ځمکو باندې واوړي او خلکو ته به د کار زمینې هم برابر شي. زموږ همکار صدیق رښتینی په دې اړه رپورټ لري.
دیش کلن بهرام حقمل د کمال خان بند ته پته مده چې د نیمروز ولایت په کینګ ولسوالۍ کې به د سل جریبه زراعتي ځمکه وبکړي. د اوبو کمښت او سیلابونو بتل دغه لزمکو څخه د غنمو او نورو غلو دانو حاصلات لمنځه وړل.
در گذشته اگر ما کشت می داشتیم سیلابا می اومد.
په تیرو وختونو کې کوم یو فصل هم درلود نو سیلابونه راتل او زموش ټول فصل لمنځه وړي. مګر اوس ته کمال خان بند په بشپړې دو سره به هیڅ ځمکه د حاصل پاتنه سي او کشت به مو وته وکړي.
حاصلات هم رونق پیدا میکنه.
احمد امینی د چاربرجک کلوسوالی د کورودی کلی اوسیدونکو دی چې د کمال خان بند جنوب ته شاوخوا 4 کیلومتره موقعیت لري. اتبش کله نامینی او یا جریبه کرنیز ځمکه لري. هغه هیله لري چې وچې ځمکه به د کمال خان وب خړوب کړي.
ما به توانینی صادرات
ان شاء الله موږ به وکولای سو چې د چاربرجک کلوسوالی څخه غنم او نور میوه بهرنیو هیوادونو ته صادره کړو. موږ منځکه لرو او وبلرو او لدې ورسته بلځم کو څخه په سمه توګه استفاده وکړو. لکه څنګه چې مخکې د آسیا خزانه په نوم یې یادونه سوې و، موږ کولای سو د پخوانی خزانه بیرته راژوندې کړو.
په ولسی جرګه کې د نیمروز د خلکو استازي ګل احمد نورزاد وایي د کمال خان بند اغیز د اوبو په مدیریت او د اوبو د کانالونو په بشپړېدو پورې تړاو لري.
د کمال خان بند د چارو بشپړېدل به د خلکو پر ژوند مثبت اغېز وکړي، ځکه چې د خلکو لپاره د کار زمینه برابروي. په دې شرط چې د کانال سیستم او د اوبو د تنظیم سیستم شتون ولري. حکومت باید دا چاره زر تر زره بشپړ کړي.
د کمال خان بند په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د 95 کیلومتره په اندازه فاصله لري. د نیمروز ولایت وسیدونکو وایي تیر کال د عقرب میاشت کې د کمال خان بند ته د اوبو تشلو ته بیلابیل ډول مرغان چې له اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې نه و لیدل سوي راغلي دي. د کمال خان بند کار په 1445 هجري شمسي کال کې پیل شو، خو د داود خان د حکومت له نسکورېدو او کورنیو جګړو وروسته ودرېد. د څو کلونو ځنډ وروسته په 1491 کال کې د بیا رغونې چارې پیل شوې او دا برخه په 3 مرحلو کې بشپړه شوې. د اوبو د تنظیم د ادارې چارواکي وایي کمال خان بند د افغانستان د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیونه ډالر په ارزښت د بهرنیو او داخلي شرکتونو په مرسته جوړ شوی. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان د بند پرانستنې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی.
کارخانه عملی این بند تکمیل شوه.
د دې بند عملی چارې بشپړې شوې دي. دا یو ډیر لوی بند دی چې د 9 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او 1.5 هکتار مځکه خړوبوي او 250 میلیون متر مکعب اوب زیرمه کوي.
52 میلیون متر مکعب اوب ذخیره میکنه.
د کمال خان بند 14 متره لوړوالی لري. د هلمند سیند په اوږدو کې جوړ شوی چې د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي. د دې سیند اوبه د همون جهیل ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ جهیل دی. په نیمروز کې د کمال خان بند، په هرات کې د سلما بند او په فراه کې د بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لوی بندونه دي چې د ایران په گاوند کې پراته دي. خو په افغانستان کې د بندونو جوړول د ایراني چارواکو لپاره حساسیت پرونکې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په 1496 هجری لمریز کال کې ویلي و چې هیواد به په افغانستان کې د اوبو د بندونو په جوړولو کې بې تفاوته پاتې نشي. د اوبو ماهر او سیاسي کارپوه قادر کامل وایي چې په افغانستان کې د بندونو په بشپړېدو سره به ایران ته کمی اوبه ورسیږي. په داسې حال کې چې دغه هیوا تازه اوبو ته اړتیا لري، هغه د اوبو د بندونو د رغونې پر چارو د احتمالي تخریب د مخنیوي لپاره د ځواک او پرمختللي تجهیزاتو پر زیاتوالي ټینګار کوي.
پستهایی که در این بند اعداد شده اینا چه لحاظ پرسنل و چه لحاظ
پا کمال خان بند که چکمی پستی جول شوی در پرسنل وصلو تخنیکونو او جنگی تجهیزاتو تا پاپام باید در تجهیزات نور هم چو برابر زیاد شی تر چو در بند تخریب مخونی سی او در فرصت باید در گواندوی لپار برابر نشی جده و بولا گولو پروژه و در کانالونو جورول تخریب کری
کشورای همسایه بوی فرصت مساید نشه.
در نیمروز مکی او دشتی وچی دی خوست در نیمروز ولایت وسیدونکو د بهرام حقمل په ګډون هیله لري چې د کمال خان بند به د دشتي او صحراوي او بکري او د کرنې د ودی ترڅنګ به خلکو ته د کار زمينه هم برابر شي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل خاتمه افغانان
څو غړي به شک چوه
ډیره سخت راوړي تیر هر څه کې
څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدره
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
The
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدل شي. یو ریپورت ورزو د افغانستان پاکستان او د مرکزی اسیا د تجارت په اړه باندې په تیرو لسو کلونو کې د مشال ریډیو تحقیقاتي څېړنې ښیي چې د افغانستان او پاکستان سوداګري به حد زیاته کم شوې ده. مثلا په 2010 کال کې دا سوداګري تقریبا 3.5 بلین ډالر و، اوس وخت کې دا 3.5 ډالر ده. د دې جبران لپاره، د دې ازالې لپاره پاکستان اوس کوشش کوي چې مرکزی اسیا ته لار پیدا کړي او دا لار په افغانستان تیریږي. نو په دې لړ کې څه خنډونه دي، څه موقع دي او څنګه دا کار کېدلی شي؟ دا رپورټ په اړه ورو چې د ټرکونو په آواز شروع کیږي.
دا د هغو ټرکونو آواز دی چې د فروری په 12مه د پاکستان مالونه د غلام خان پر بندر د افغانستان لاري تاجکستان ته وړل. دا لدی لاري مرکزی اسیا ته د پاکستانی برمداتو لومړی جوپه ده. پاکستانی چارواکو ویلي غواړي دا کار دوام عمومي او د افغانستان په شمال کې پرتو هیوادونو سره اړیکې لانورې پخې کړي. د دې اړیکو په سر کې تجارتي راکړه ورکړه دا چې د مارچ په 9مه اسلام آباد ته د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف د دوه ورځني سفر لومړی موضوع و. تر دې سفر وروسته خبر شوی هغه خبر پانه چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته لیږلی وای پر ازبکستان سربیره د مرکزی اسیا نورو هیوادونو سره هم د تجارتي اړیکو پر زیاتولو ټینګار کوي. کاملوف د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او ځینو سوداګرو سره هم ملاقات کړی دی. د وزیر اعظم دفتر په اړه په یو خبر پانه کې ویلي چې د دوه اړخیزي راکړې ورکړې په ترڅ کې د مرکزی اسیا هیوادونو کولای شي د پاکستان له سمندري بندرونو څخه نورې نړۍ سره سوداګري وکړي. خو د اوس لپاره لږ تر لږه سوداګري لزمکنه او لارو روانه شوې ده. د خوست او وزیرستان ترمنځ پر ډیورنډ کرخه د غلام خان بندر لاره د مارچ په 15مه د تاجکستان سکاره کراچي ته په ټرکونو کې وړل شول. د پاکستان د سوداګری خونی یا چیمبر اف کامرس لخوا مشال ریډیو ته رسیدلو معلوماتو تر مخه پاکستانی سوداګر له مرکزی ایشیا څخه پر سکرو سربیره د ګیس، تیلو او ځینو معدنیاتو په اخیستو کې دلچسپي لري. د مومندو یو تجار غلام نبی د مرکزی اسیا سره د تجارت ممکنه موقعو ډیر خوشاله کړي، خو هیله لري چې د پاکستان او افغانستان سوداګرو ته د ویزی د ورکړې ترڅنګ نورې اسانتیاوي هم برابر شي. هغه د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته ویل
دې سره یوازې قبایلو نه دواړو ملکونو ته ډېره غټه فایده رسی او یو عالمی منډی چې د دې نه جوړې دي شي، خاص کر زمونږ د پېښور او د جلال آباد چې کوم ښارونه دي دا په ډېر ښایسته کېدی شي او دې ته ډېرې مالی فایدې د دې عوامو ته او د حکومت دواړو ته رسېدې شي.
پاکستان، افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ اسانولو لپاره په فروری کې د اورګاډي یا ریل پټلۍ د جوړولو په لوزنامه لاسلیک وکړ. دا 523 کیلومتر اوږد پټلۍ به له تاشقند د کابل پر لار پیښور ته رسیږي. د دې ترڅنګ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم، چمن، غلام خان، انګوراډي، بادینی او خرلاڅو لارې د تجارت لپاره خلاصې دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی وای د پټلۍ او د افغانستان ځمکنۍ لارې کولای شي د سیمې ټولو هیوادونو ته بې ساري ګټه ورسوي. هغه د مارچ په 13مه مشال ریډیو ته ویل
افغانستان
صورت میگیره به هیچ مرزی هم بند. د پاکستان سره پر تجارتی لارو څه ستونزه نشته که ځینې وخت بندې هم وي، د هغې وجه تخنیکي کیدای شي او یوازې څو ساعته بعد بیا خلاصې شي. پاکستان د افغانستان له لارې تجارت کولی شي. د دې لپاره د ازبکستان مزار شریف، کابل او پېښور ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ جوړولو هوکړه لیک شوی او کار هم پرې پیل شوی دی. ویلی شو چې د ازبکستان سره زموږ تجارتي اړیکې مخ په پراخېدو دي. د سوداګریزو موقعو د پراختیا په ترڅ کې پاکستان او افغانستان د خپل منځي هوکړه لیک له مخې هند ته د افغان مالونو لپاره واګه بارډر پرانیسته دی، خو افغانستان ته د هندي مالونو د وړلو اجازه نه ورکوي. د دې مسلې د حل او په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوي تجارتي تړون اپټا کې د مرکزی اسیا د ورګډولو لپاره دواړو هیوادونو د 2006 کال په روسیو دوه میاشتو کې په کابل او بیا په اسلام آباد کې خبرې وکړې، خو هوکړې ته ونه رسیدل. د پاکستان چیمبر اف کامرس غړی او تجار زاهد شینواری وای په تجارت کې سیاست نه ځایږي، نو ځکه باید پاکستان افغان سوداګرو ته د هند پورا تجارت او افغان حکومت د پاکستانی سوداګرو ته د مرکزی اسیا د بشپړې سوداګرۍ اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته ویل،
بیا هم هغه مسله د افغانستان ده چې سوپر افغانستان سره دا مسلې کښالې حل شوې نه، خاص کر چې هغوی کوم اکسس انډیا لپاره غواړي د ترانزیټ معاهده کې، هغه پاکستان نه منی لګیا دی او د هغې په وجه باندې یو ډیډ لاک دی په مذاکراتو کې، تر څو پورې چې افغانستان سره د تجارتي کښالې زموږ د لارې حواله حل شوې نه او یو نوې ملټی نیشن یو دا ترانزیټ ټریډ اګریمنټ ونشي چې په هغه کې موږ انډیا هم ځان سره والو او د انډیا د لارې فرض کړه پاکستان کوم سامانونه لګي مالدیپ ته یا سریلانکا ته، هغه پکې هم وشي او د افغانستان د لارې سنټرل ایشیا ته او بیا د سنټرل ایشیا نه کوم سامانونه پاکستان د لارې انډیا ته ځي، نو داسې قسم یو لویه معاهده به کول غواړي.
د مسایلو د نه حل کېدو د دواړو هیوادونو تجارت کم کړی دی. د پاکستان د آبندۍ وفاقي بیورو یا فیډرل بیورو اف ریوینیو د جنوري د میاشتې د رپورټ تر مخه په 2010 کال کې پاکستان افغانستان ته د 2.3 بلیون ډالرو مالونه وروړي وو، خو په 2020 کال کې ترې افغانانو د 850 ملیون ډالرو شیان اخیستي. فواد احمدی د پاکستانی مالونو نه اخیستو لامل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه پالیسی ښیي چې نوموړي د پاکستان له ډېر انحصاره د افغانستان ویستل ښودلی دي. د بدیلو لارو د لټون په ترڅ کې افغان حکومت د ځینو هیوادونو سره د الوتکو له لارې سوداګري کوي. د مرکزی اسیا هیوادونو سره د اورګاډي دوه پټلۍ غځولي او د ایران سره د چابهار بندر له لارې راکړه ورکړه زیاته کړې ده. افغان سوداګر احمد شاه یارزاده چې په خوای د پاکستان سره تجارت کاوه اوس مرکزی اسیا ته مخه کړې ده. هغه د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان په کراچۍ او گوادر بندرونو کې د ډېر وخت لپاره د مالونو پاتې کېدو زړه خوړین کړی و.
دوی سکنر ماشینونه به خراب و، مالونه به پافتو افتو په کراچۍ کې سارول، ډیمریج به پر هغه، ډیټینشن چارجز به پر هغه، کله په چمن کې به مالونه ایسارو، کله به دوی دفتن سرحد مضبوط کله که تور خام او سپین بولډک شپنګ لاینونه افغان ترانزیت امواله ته پتوار لا سورزه یوی سورزه نهایت اتوی سورزه فری ورکیج په دغه اتوی سورزه کې تاسو مال باید له کراچۍ پورت نه افغانستان ته ویشي او تاسو کنټینر بیرته راوړئ، او که په اتوی سورزه کې کنټینر راوونه رسیدل نو دغه کنټینر بیا فوراً تابع دی ډیټینشن چارجز کیږي یا توقف دی کنټینر، نو په دې باندې بیا $100، $100، $350، $380 مختلف شپنګ لاینونه دی غوی ډیټینشن چارجز اخیسته، نو په دغه وجه باندې افغان تاجرانو ته 450 میلیونه امریکایی ډالر خساره ورسیده. زه تاسو ته مثال درکم چې 10,000 کنټینر ای دی ورځ $100 ډیټینشن چارجز، نو $1,000,000 سو.
د یارزاده په وینا اکثره سوداګر د اوږدمهاله ویزو او اسانه سیستم له نشوالي هم شکایت لري. کله مو چې دا مسلې د پاکستان د تجارت وزارت ته د ایمیل له لارې وړاندې کړي، نو له هغه ځایه د اماړي کوڅانګې مشال ریډیو ته د ویزو اخیستو لارښود ولېږه. د دې لارښود تر مخه اوس د افغانستان په ګډون د 191 هیوادونو وګړي کولی شي د نادرا دفتر له ویبسایټ څخه په انلاین ډول یو کلنی ویزې واخلي. په افغانستان کې روانه جګړه بل لوی هغه مسله ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بې ثباتۍ سبب شوی او د شریکو پرمختیایي کارونو مخه یې نیولې ده. افغان چارواکي تور پورې کوي چې د دې ترګرۍ په مخ وړونکو طالبانو تر شا د پاکستان لاس دی، خو اسلام آباد دا تور ردی وایي پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. د دې جګړې د ختمولو لپاره له یو کال راهیسې د طالبانو او افغان حکومت د سولې خبرې روانې کړې دي. که څه هم دې مذاکراتو تر اوسه څه نتیجه نه ده ورکړې، خو د ځینو هیلې لا هم ژوندۍ دي. په دوی کې د افغانستان او پاکستان د شریکی سوداګرۍ خونې یا جوائنټ چیمبر اف کامرس مشر خانجان الکوزی هم دی. هغه د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې په تاریخ کې کله تجارت ته دومره ډیر زیات پام نه و اړول شوی لکه اوس چې دی.
د افغانستان لار واقعا نه تنها ځان له پاکستان سره، بلکې د ټولې د جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا سره د افغانستان د لارې نه ډیره نږدې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې سار چې د حیرتانو نه یو ټرک حرکت وکړي، نو دا مازیګر پېښور ته رسېدلی شي. د مثال په ډول مونږ ویلی شو چې خالی بنگلاديش د ازبکستان نه د کال 2 میلیونه ټنه خالی پومبا اخلي او تار اخلي او پختا چې مونږ ورته وو د کارتن او هغه د ایران او د بحیره خزر د لارې نه د آذربایجان د لارې نه هم د شتاویږي په بندرې عباس باندې او بیرازی الته او کدا د کراچۍ د لارې نه وشي دا هم ډیر زیاته پیدا ده.
په سیمه کې د تجارت پراخ موقع ته د افغان جګړې د یو مهم اړخ امریکا هم پاموره وخته ده. د افغانستان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیزاد د 2000 کال په نومبر کې ویلي وو چې د سیمیزي پانګونې په نامه یو داسې فند پیلوي چې د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ او سرمایه کاری په ډیرولو او د ثبات په ټینګولو کې مرسته وکړي.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارل په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوونی مبجه
دستم.